د مینه پیغام.
السلام علیکم زما ګران اوریدونکو، زه سبا ګل ستاسو خادمه د ایمان د سفر پروګرام کې ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زه د خدای پاک شکر کوم چې هغه په مونږ باندې دا فضل کړی دی چې مونږ د هغه نوم له جلال ورکولو د پاره او د هغه د زیر رسولو د پاره کوم چې مالک عیسی مسیح مونږ ته سپارلی دی، د هغې د پاره د دې پروګرام په وسیله مونږ تاسو ته د کلام مقدس نه خبرې در رسوو. زه د خدای پاک ډیره شکر گزارم چې هغه په مونږ باندې دا فضل وکړو چې مونږ د ایمان په دې سفر کې هغه ځای ته ورسولو چرته چې خدای پاک مونږ رسول غواړي، او هغه زمونږ په وسیله باندې نور خلک هم د ایمان په سفر کې مخ په وړاندې بوتلل غواړي. هغه خلک چاته چې کلام نه دی رسیدلی، نو خدای پاک غواړي چې هغه ټول خلک د خدای پاک د کلام د حقیقت نه خبر شي او په ایمان کې مخ په وړاندې لاړ شي. زما ایمان دی چې دا کلام رښتونی دی او په کتاب مقدس کې لیکلی شوی دی چې تاسو د کلام حقیقت وپیژنئ او دا حقیقت په تاسو آزاد کی. زما ګرانو ملګرو، زه به په دې پروګرام کې تاسو سره یوازې خبرې نه کوم، بلکې شبانه او ندیم رول موږ سره موجود دي. هغوی به هم تاسو سره د کلام مقدس په باره کې خبرې اترې کوي. شبانه خوري او ندیم رورا، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
ستاسوم ډیره مننه سباګل خوري. زما د پاره دا ډیره د خوشحالی خبره ده چې زه دلته راځم او د کلام مقدس نه هر ورځ نوی نوی خبرې زده کوم. نور دین ما ته ډیر برکت ملاویږي.
بالکل هم دغه شان ده. زم چې کله دلته راځم او تاسو سره خپل خوګوري دونکو سره خبرې اترې کوم، نو دینه نه صرف زمونږ خوګوري دونکو ته برکت ملاویږي، دې سره ماتم ډیره خوشحالی ملاویږي او زما زړه ته تسلی ملاویږي.
ستاسو ډیره مننه زما خوږو اوریدونکو. عیسی مسیح زموږ د پاره په سولې شو، مړ شو او په درېم ورځ بیا ژوندې پاسېدو، او د مرګ نه پس هغه په خپلو مریدانو باندې ظاهر شو او هغوی سره خبرې وکړې، خوراک یې ورسره وکړو، او د هغې نه پس بیا هغه اسمان ته وختو. او کله چې مالک عیسی مسیح اسمان ته ختو، نو مریدانو ورته کته او هغه په وریاځو کې رو رو پټېدو، او هغوی وکتل چې دوه فرښتې راغلې او دوی ته یې چې اے د گلیل خلکو، څنګه چې تاسو مالک عیسی مسیح اسمان ته پتلو وینئ، نو همدغه شان به هغه تاسو واپس پر راتلو وینئ. ګرانو اوریدونکو، نن زموږ موضوع دا ده چې د مالک عیسی مسیح دوباره راتلل او عدالت کول. نو شبانې خورې، تاسو موږ ته دا ووایئ چې کله مالک عیسی مسیح دوباره راځي، نو د هغه د راتلو به څه نښې وي؟
سباګل، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې کله عیسی مسیح اسمان ته ختو، نو دو فرښتې په سپینو جامو کې رالی او هغوی ته ووی چې اے د گلیل خلکو، لکه څنګه چې تاسو مالک عیسی مسیح اسمان ته په ختو ولیدو، نو همدغه شانتې به تاسو په راکوزیدو ووینئ. نو ما سوچ کولو چې کله هغه واپس راځي، نو هغه به څنګه یي؟ آیا د هغه په لاسونو خپو کې به د میخونو نښې وي چې موږ به وپیژنو چې د همغه مالک عیسی مسیح دی؟ نو چې کله مالک عیسی مسیح واپس راځي، نو دا هغه راتلل به صرف هغه دولس مریدان نه ویني، بلکې مونږ ټول به وینو.
بالکل شبانې خورې، مونږ ټول به مالک عیسی مسیح په راتلو وینو. په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب یوویشتم باب او اتم آیت کې لیکلی شوی دی چې عیسی مسیح هغوی ته فرمایل، خیال کوئ چې څوکم بې لارې نه کی، ځکه چې ډیر به زما په نوم راشي او دعوه به کوي او وایي به چې زه عیسی یم، او وخت نږدې راغلی دی، خو هغه پسې مه ځئ. نشبانی خوری، تاسو ډیره ښکلی خبره وکړه چې موږ لا گمراه کېدل نه دی پکار، ځکه چې بل هیڅوک هم د مالک عیسی مسیح په شان نه دی مړ شوی، او نو څوک د خلکو په وړاندې اسمان ته ختلی دي، خو صرف مالک عیسی مسیح داسې ذات و چې هغه د مریدانو په مخ کې اسمان ته وختو او هماغه شان به واپس راځي. او په کلام مقدس کې لیکلي دي چې هر یوه سترګه به هغه وویني. او سباګل خورې، لکه څنګه چې تاسو موږ نه تپوس وکړو چې د مالک عیسی مسیح د راتلو به څه نښې وي، نو د دې په هکله په انجیل شریف کې ډیر ځایونو کې ذکر شته. او زه غواړم چې تاسو ته د انجیل شریف د لوکا د کتاب د ویشتم باب نه د دې نښو په هکله یو څو خبرې اترې وکړم. مالک عیسی مسیح ویلیو چې زما د راتلو نه مخکې به قومونه به د قومونو خلاف وي، بادشاهۍ به د بادشاهۍ خلاف وي، لوی لوی زلزلې او قحطونه او وباګانې به ځای په ځای راځي، او پاسمان کې بهبت نا کې او لوی نخ ښکار کیږي خو د دې هر څه کې دون مخ کې بهغوي تاسو اونیسی او تاسو به وزوري تاسو به عبادت خانو ته حواله کیږي او بندی خانو ته باچولې کیږي تاسو به د بادشاهانو او حاکمانو په وړاندې زما د نوم په سبب راوستې شئ نو زما ملګرو زه خو ویم چې دا هر یوه نښه چې دلته بیان شوې ده که نن مونږ وګورو نو په مسیحانو باندې ډیر زیات ظلم او زیاتی کیږي او خلک ورته سپک ګوري نو دا نښې ورو ورو پوره کیږي او د مالک عیسی مسیح د راتلو وخت ډیر لنډ دی
ډیره مننه ندیم ورورا شبانه خورې زه غواړم چې تاسو مونږ ته د عیسی مسیح د راتلو نه مخکې چې کومې نښې به ښکار کیږي د هغې په باره کې مونږ ته ووایئ
سبا ګل زه یو ځای ته تللی وم اول ته کې یو کس و هغه دا دعوه کوله چې زه مسیح یم او داسې نور هم ډیر خلک دي چې هغوی دا دعوه کوي چې زه مسیح یم خو زما ملګرو مالک عیسی مسیح مونږ ته سوازې ښه نښې ښولي دي چې مونږ پرې هغه پیژندې شو چې یو مغه ریښتونی مسیح دی نو مونږ به هغه د هغه نښو نه وپیژنو چې آیا هغه ریښتینی مسیح دی او که نه نو په انجیل شریف کې د متی په کتاب څلیرویشتم باب کې لیکلی شوي دي او هر کله چې د دغه رزو تنګسیا تیره شي نو سمدستي به نور تور شي او د سپوږمۍ رڼا به روکه شي ستوري به د آسمان نه راپروزي او آسماني طاقتونه به ولړزولی شي زما ملګرو په دې دور کې کله چې په سپوږمۍ باندې د نور رڼا کمه شي نو سپوږمۍ توره شي او مونږ ټول په یره کې شو او د نور کار رڼا ورکول دي نو په هغه وخت کې خو به نور وي خو تیاره به شي نو دا نښه ده او دا یوه ډیره زبردسته نښه ده
او دغه شان یو بل قسم و هغه به هم ځانته مسیح وي او خلکو به چې څه پیسې ګټلې نو هغه به یې هغه لورکولې د مالک عیسی مسیح د راتلو نه وړاندې چې کومې نښې دي نو مونږ د هغې په باره کې یو څو خبرې وکړې او نورې خبرې به هم د انجیل شریف نه تاسو ته کوو په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب یوویشتم باب کې لیکلي دي په خلکو کې به پزمکه د پیښېدونکو واقعاتو د یری د قبله سا پاتې نه وي ځکه چې آسماني طاقتونه به لړزولې شوي وي او ورپسې دام لیکلي دي چې پنور سپوږمۍ او په ستورو کې به خاص نښې ښکاره شي د سمندر د شور او چپو نه به په ځمکه ټول قومونه پریشانه وي نو دا داسې نښې دي چې پوره دنیا به ویني ندیم ورورا تاسو مونږ ته دا ووایئ لکه څنګه چې مونږ واورېدل چې آسماني طاقتونه به ولړزولی شي نو دا کم طاقتونه دي چې دلته ذکر شوی دی تاسو مونږ ته دې په هکله څه ویل غواړئ ځکه چې په آسمان کې خو د خدای پاک تخت دی هلته خو د هغه فرښتې دي او د هغه پاک خلک دي
سبا ګل خورې دا یو ډیر ښه سوال دی په کلام مقدس کې لیکلي دي چې دا هغه طاقتونه دي چې په هوا کې دي چې مونږ ورته شیطانی طاقتونه وایو دا هغه راغورځېدلی شوې فرښتې دي او یقین وکئ چې دا داسې طاقتونه دي چې په آسماني مقام کې اوسیږي د دې ذکر په انجیل شریف کې د افسیانو په نوم خط کې هم شوی دی چې هغوی په آسماني مکانونو کې دي او په اوچت ځایونو کې دي ډیر خلک خو دا آیت لولي خو هغوی پې پوهیږي نه چې دلته کې د کومو طاقتونو ذکر کیږي نو دا ټول شیطانی طاقتونه دي چې اوس لګیا دي او انسان د خدای پاک خلاف کوي
بلکل په کلام مقدس کې لیکلي دي چې څه وخته پورې به هغوی ته اختیار ورکړی شي او چې کله د هغوی د اختیار وخت ختم شي نو دا اختیار به د هغوی نه واغستې شي اکثر خلک وایي چې اووه آسمانونه دي خو په کلام مقدس کې د دریو آسمانونو ذکر شوی دی د ټولو نه اوچت چې کوم آسمان دی نو په هغې کې خدای پاک دی او د هغه فرښتې دي او مالک عیسی مسیح دی چې د خدای پاک ښي لاسته ناست دی او په دویم آسمان کې شیطان او د هغه قوتونه دي او دا هغه قوتونه دي چې د آسمان نه راغورځولی شول
چې کله به مالک عیسی مسیح راځي نو هغه طاقتونه کوم چې مخکې نه په آسمان کې دي او د خدای پاک په حضورۍ کې وو خو بیا راغورځولی شول زما مطلب د هغه شیطاني فرښتو نه دی نو د مالک عیسی مسیح د راتلو نه مخکې به د هغه راغورځېدلی شوو فرښتو آسمان ولړزوي
بلکل همداسې ده کله چې د مالک عیسی مسیح د راتلو وخت نږدې کیږي نو هغوی ته خپل را روان انجام ښکاري کوم چې د تل هلاکت دی او د دې په هکله به هم مونږ خبرې کوو چې هغوی به نه ختمېدونکې اور او د غاښونو چیچلو ځای ته وغورځولی شي چې کله دا طاقتونه لړزولی کیږي
لکه څنګه چې شمع د مړه کېدو نه مخکې پړه کېږي، نو همدغه شان به د آسماني قوتونو حال هم وي. ندی مرو را تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
زه به تاسو ته د خپلې تجربې خبره وکم چې ما یو ورځ د یو کس نه پیریان ویستل، او پیریان هم شیطاني طاقت دی. نو چې کله ما د خدای پاک په قدرت سره هغه طاقتونه ولړزول، نو هغوی اظهار وکړو. او په دې آیت کې د یو طاقت ذکر نه دی شوی، بلکې د ډیرو طاقتونو ذکر شوی دی. نو چې کله دا دومره ډیر طاقتونه عیسی مسیح په خپلې حضورۍ سره ولړزئ، نو تاسو به وګورئ چې هغه وخت په څه حال وي او کوم منظر به وي. په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب یوویشتم باب او اتویشتم آیت کې لیکلی شوي دي: بیا به هغوی دا وویني چې ابن آدم به په وریځو کې په ډیر شان او شوکت سره را روان وي. زما ملګرو، چې کله زه دا حواله لولم، نو زه ډیر زیات خوشحاله شم چې کله عیسی مسیح دې دنیا ته راځي، نو هغه وخت به هغه څنګه وي، هغه نظاره به څنګه وي. ځکه چې دې ځل به هغه په خپل شان او شوکت سره را روان وي، ځکه چې په لومړي ځل خو هغه دې دنیا ته ډیر په عاجزانه طریقې سره راغلی و. د هغه پیدایښت په داسې ځای کې شوی و چې ځناور به هلته اوسېدل. خو اوس به چې کله هغه په دویم ځل راځي، نو هغه به پوره شان او شوکت سره راځي، او خپل پوره اختیار سره چې دا دنیا وګوري چې هغه په حقیقت کې څوک دی. ځکه چې مخکې خو هغه د کفارې دپاره او د قربانۍ ورکولو دپاره راغلی و، خو په دویم ځل به چې هغه راځي، نو هغه به د انصاف کولو دپاره راځي او د یو قاضي په طور به راځي.
زما ملګرو، زه تاسو ته یو بله خاص خبره کول غواړم چې د هغه په لومړي ځل راتلل د یو خلاصونکي په تور و، خو په دویم ځل به هغه خپل شان او شوکت سر راځي. ډیر خلک دي چې د هغه شان او شوکت یې نه دی لیدلی، خو ماته د هغه د شان او شوکت تجربه وشوه. ننم چې زه د هغه د شان او شوکت خبره کوم، نو ماته د هغه جلال او لوی ښکاري. زه هغه کتی شم چې کله مالک عیسی مسیح په خپل پوره شان او شوکت سره ظاهر شي، نو څوک چې د هغه دښمنان دي، نو زه خو وایم چې دا د هغوی دپاره د مرګ یو خبر دی. د هغه جلال داسې دی چې د هغې مخې ته داسې یو سیزم نشته چې هغې ته به ټینګ پاتې شي. د هغه شان او شوکت داسې دی، لیکلی دي چې ابن آدم به په ډیر شان او شوکت سره په وریځو کې را روان وي.
بلکل، څنګه چې هغه د مالک عیسی مسیح مریدانو هغه په وریازو کې اسمان ته په ختو لیدلی و، نو همداسې به موږ ټول د اسمان نه په راکوزېدو ووینو. او د هغه راتلل داسې نه دي چې صرف یو څو کسان یا یو قبیله به وویني، بلکې د هغه راتلل داسې دي چې ټوله دنیا به وویني، او هغه به د ټولې دنیا د پاره راځي. زما ګرانو ملګرو، که چېرې ستاسو سوال وي، نو تاسو ضرور موږ ته ټیلیفون وکړئ، ځکه چې اکثر ستاسو په ذهن کې ډیر سوالونه وي، خو تاسو سره موقع نه وي چې چانه ته پوس وکړئ. نو زه تاسو له خپل ټیلیفون شمیره درکوم، نو تاسو موږ ته په دې ټیلیفون وکړئ او خامخا موږ نه تپوسونه وکړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001450001504، یعنی 001450254104.
ندی مرو را تاسو موږ ته دې په حق له سویل غواړئ؟
ولې نه سبا ګل خورې، اکثر خلک وایي چې کله به مالک عیسی مسیح دې دنیا ته په دویم ځل راځي، نو ټوله دنیا به په یو وخت کې هغه څنګه ویني. نو زه هغوی ته دا ویل غواړم چې د مالک عیسی مسیح به شان او شوکت دومره زیات وي چې هغه به ټوله دنیا لیدی شي. او مالک عیسی مسیح ویلی دی چې زه د دنیا نور یم، او چې کله هغه راځي، نو هغه نور به ټوله دنیا وویني. ځکه چې هغه په خپله دا دعوه کړې ده چې هر یوه سترګه به هغه وویني.
بلکل، په انجیل شریف کې په اول تسالونیکیانو په نوم خط کې لیکلی شوي دي چې ځکه چې مالک په خپله د اسمان نه د اوچت آواز سره او د مقربې فرښتې آواز سره د خدای پاک د بیګل د آواز سره راکوشي، او په هغه کې مړ شوي به اول د قبر نه راپاسي، او بیا موږ چې ژوندي یو او پاتې یو د هغوی سره یو ځای په وریازو کې پورته کړی شو، د دې دپاره چې په هوا کې د مالک سره ملو شو، او دغه شان به مونږ تل تر تله د مالک سره یو. نو زما ملګرو، د دې په هکله به مونږ نور هم خبرې اترې کوو چې کم خلک به د قبرونو نه راپاسي او کم خلک به په هوا کې دغه سره ملو شي. خو شبانې خورې، تاسو اول ماته د ووایئ چې څنګه به هر یو سترګه هغه وویني، څنګه به هر یو کس د خدای پاک قدرت وویني.
چې کله ستاسو په روحاني طور سره سترګې کولو شي، نو تاسو به ډیر څه ووینئ. هغه سیزونه به ووینئ چې تاسو مخکې کله په خپل ژوند کې نه یې لیدلي. نو دا به څنګه ممکن وي چې مونږ ټول به هغه ووینو؟ هغه زموږ ذهنونه، زموږ خیالونه کولو کړي دي، او اوس مونږ لیدی شو چې خدای پاک په هر سیز کې قادر مطلق خدای دی. که چېرې زه په یو وړه کوټه کې په توره تیاره کې هم ناستیم او مالک عیسی مسیح راشي، نو زه به هغه وینم.
بلکل شبانې خورې، زمونږ پروګرام هم یو مثال دی. کمی خبرې اترې چې اوس مونږ کوو، نو دا په ټوله دنیا کې اورېدلی کېږي. نو چې انسان دومره پورې هر څه کولی شي، نو خدای پاک چې انسان هم جوړ کړی دی او هغه له عقل او پوهه ورکړې ده، نو هغه د پاره به دا ناممکن وي چې ټولې دنیا ته خپل شان او شوکت وښیي.
سباګل خورې، زه خو وایم چې خدای پاک د دې نه هم زیات هر څه کولی شي. د دانیل نبی په صحیفه کې د دې پیشنګوی شوې ده، او دانیل نبی وایي چې داسې داسې خبرې به کېږي. دانیل نبی د مخکې نه د مالک عیسی مسیح د دویم ځل د راتلو په هکله پیشنګوی کړې وه، او دا بالکل هماغه شان ده لکه څنګه چې مالک عیسی مسیح د خپل دویم ځل د راتلو په هکله پیشنګوی کړې وه. نو دا دواړه پیشنګویانې بالکل یو شان دي، او په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي چې د مالک عیسی مسیح د راتلو نه مخکې به په دنیا کې قحطونه راځي، زلزلې به راځي. نو دا ټولې نښې د مالک عیسی مسیح هغه خبرې ته اشاره کوي چې هغه ویلیو چې زه راځم او ډیر زر به راځم. او د دې نه علاوه دا هم ویلی شوي دي چې هغه به د بیګل په لوی اواز سره خپلې فرښتې ولیږي. زما ملګرو، لکه څنګه چې نن سبا د یو ملک بادشاه د راتلو نه مخکې په یو ښار کې پوره تیاری کیږي، نو همدغه شان چې کله به د بادشاهانو بادشاه مالک عیسی مسیح راځي، نو د هغه د راتلو به هم ټولې نښې څرګندې شي.
بالکل لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه چې مالک عیسی مسیح فرمایلی وو چې زه زر راتلو والیم. اکثر خلک وایي چې دا خبره خو هغه ډیره مخکې کړې ده چې هغه زر راتلو واله دی، نو تر اوسه پورې راغلی ولې نه دی. نو زه هغوی ته دا ویل غواړم چې هغه لا تر اوسه ځکه نه دی راغلی چې هغه خلکو ته صبر کوي، چې هغه خلک چا چې لا تر اوسه پورې مالک عیسی مسیح نه دی پیژندلی او د هغه کلام ورته نه دی رسیدلی چې هغوی هم هغه وپیژني. په کتاب مقدس کې د نینوا د ګناهګارو خلکو ذکر هم شوی دی چې خدای پاک د خپل نبی په وسیله هغوی ته خبرداری ورکړي، نو هغه ټول قوم توبه وباسي او د خدای پاک د غضب نه بچ شي. نو همدغه شان خدای پاک زموږ د پاره صبر کوي چې خلکو ته د خبرداری او د زیر پیغام ورسي چې هغوی توبه وکړي او د راتلونکي غضب نه بچ شي. عیسی مسیح د دې په هکله یو ډیر ښکلی مثال ورکړی دی چې په پټي کې د انځر ونه یو کال مې ورونړي، نه د باغ مالک وایي چې دا به پریکو، خو باغوان ورته وایي چې یو کال به ورته نور صبر وکړو. نو په بل کال مغه مې ورونړي، مالک بیا هغه ونه پریکول غواړي، خو بیا ورته باغوان وایي چې خیر دی، یو کال به ورته بل صبر وکړو. کېدی شي چې را روان کال هغه مې ونیسي. نو دغه شان زموږ مالک هم د راتلو نه مخکې خلکو ته صبر کوي چې خلک خپل ځانونه بدل کړي، او هغه ویلی دي چې زما کلام به په ټوله دنیا کې ورولی شي. نو ما به اکثر سوچ کولو چې دا به څنګه د ټولې دنیا خلکو ته ورولی کېږي، ځکه څه خلک خو په غرونو کې اوسیږي، نو د خدای پاک دا کلام به څنګه ټولې دنیا ته رسي. خو اوس په دې جدید دور کې خدای پاک دا ممکنه کا چې خپل کلام د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسي، نو دا د کلام ټولې خبرې پوره کېږي. شبانې خورې، تاسو مونږ ته دې په هکله سویل غواړئ؟
زما ملګرو، په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي چا چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی دی، نو که هغه مړم شي خو بیا هم ژوندی دی. نو کم ایمانداران چې مړه شوي دي، هغوی په روحاني تور مړه نه دي، هغوی صرف په جسماني تور وده دي. نو کله چې مالک عیسی مسیح راشي، نو اول به هغوی د قبر نه راپاسي او بیا به مونږ مالک عیسی مسیح سره ملاقات کوو. زمونږ دا جسم به بالکل بدل شي، دا به داسې نه وي لکه اوس چې څنګه دی.
او دا خبره صرف د ایماندارانو د پاره ده، چا چې توبه وستی او مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په طور قبول کړي، داسې به صرف هغه خلکو سره کیږي څوک چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي او په دې خبره پوره یقین کوي چې هغه زموږ د ګناهونو د پاره په سولی شو. نو چې کله موږ په دې خبرو باندې ایمان راوړو، نو بیا موږ له د هغه د کلام په مطابق تلل دي. اکثر خلک ایمان راوړي او بیا چې څه مرضی وي نو هغه شان کوي، خو داسې نه ده. بلکې یو ایماندار له پکار دي چې هغه خپل ټول ژوند په صداقت او حقیقت کې تیر کړي.
زه به تاسو ته د خپلې تجربې نه یو خبره وکم. یو ورځ موږ سره څه کسان راټول شوي وو او موږ دعا کوله. نو چې کله ما دعا کوله، نو په هغه دوران کې ماته داسې ولګېدل چې زما وجود په هوا کې اوچت شو. نو دا تجربه ماته شوې ده، او خدای پاک په خپل کلام کې لیکلي دي چې د عیسی مسیح په دوباره راتلو به هم داسې کیږي، موږ به بدل شو او د سترګو په رب کې به موږ ټول بدل شو. چې کله ما سره داسې وشول، نو زه ډېره زیاته ویرېدم، ځکه چې زه هم په دې وجود کې وم.
د کلام په خبرو پوهېدل ډېر زیات ضروري دي چې موږ دې په دې پوه شو او موږ دې د دې نه خبر شو. مالک عیسی مسیح چې په اول ځل دې دنیا ته راغلی و، نو هغه د خلاصون دپاره راغلی و، خو په دویم ځل چې به هغه کله راځي، نو هغه به د دې دپاره راځي چې ایماندارانو ته انعام ورکړي. او کم چې غیر ایمانداران دي یا خپل ژوند په ګناه کې تیر کړی وي، نو د هغوی به عدالت کیږي. زه تاسو ته د انجیل شریف د رویا د کتاب نه یو حواله ویل غواړم. دې کتاب ته د مکاشفی کتاب هم ویلې کیږي. دا یوه ډیره زبردست حواله ده. ما ته یاد دي چې یو ورځ ما په کور کې دا حواله واوروله، نو هغوی وویل چې تاسو خو موږ ویرولو، خو زه خو وایم چې دا زموږ د تلو عمر ژوندون دپاره ډیره ضروري ده. نو د رویا په کتاب نورلسم باب د یولسم نه واخله تر شپاړسم آیاته پورې لیکلی شوي دي. بیا ما اسمان پرانیستی ولیدو، اول ته زما په وړاندې یو سپینه سو، او د هغه د سواره نوم وفادار او رښتینی دی، ځکه چې هغه په عدالت کې او په جنگ کې په حق دی، او د هغه سترګې د اور د شغلو په شان دي، او په سر یې ډېر تاجونه دي. پاغې یو نوم لیکلی شوی دی چې بې له ده نپې نور هیڅوک نه پوهیږي، او هغه په وینو لړلې جامې اغوستې وي، او د هغه نوم د خدای پاک کلام دی. او آسماني لښکرې په سپینو اسونو سورې ورپسې وي، چې د سپین او صفا نرم کتان جامې اغوستې وي، او د هغه د خولې نه یو توره روزي چې قومونه پې ووخي، ځکه چې هغه به په هغوی زورور حکومت کوي. او د ګناهونو د انګورو لنګری به د قادر مطلق خدای پاک د قهر او غضب د خپو لاندې نه چوڼ کی. او د هغه په چوغه او په پتون دا نوم لیکلی دی چې د باچهانو باچا او د مالکانو مالک. زما ملګرو، په دې آیات کې لیکلی دي چې د هغه نوم د خدای پاک کلام دی. که موږ وګورو چې په انجیل شریف کې د یوحنا په کتاب کې هم دا لیکلی شوي دي چې په ازل کې کلام و، او کلام د خدای سره و، او کلام خدای و. سپین از د اختیار نښه ده، او په هغې چې څوک ناست دی، نو هغه رښتینی او وفادار زموږ مالک عیسی مسیح دی. او لیکلی دي چې هغه په عدالت او په جنگ کې په حق دی، نو اوس په هغه د عدالت دپاره راځي. ندی مرورا، تاسو ضرور د دې په هکله څه خبرې وکئ، ځکه چې دا ډېرې ضروري خبرې دي.
سبا ګل خورې، په دې ځمکه چې کوم عدالتونه دي، نو دا د هغې عدالت یو تصویر دی کوم چې په آسمان کې دی. په دې ځمکه د پولیسانو یو قانون دی، خدای پاک یو قاضي دی، یو جج دی، او مالک عیسی مسیح حاکم دی. او د هغې اختیار چې کوم دی، نو هغه اوچت او اعلی دی. موږ وایو چې عیسی مسیح سره اختیار و او اوس هم دی. هغه به په اختیار سره تعلیم ورکولو، په اختیار سره به یې بدروحونو ته حکم ورکولو. دلته کې موږ ته د هغې یو تصویر ښیي چې هغه به په سپین اس ناست وي، د هغه په سر باندې به بېشمېره تاجونه وي. او دا بېشمېره تاجونه ځکه دي چې هغه یو تاج د فرمابرداري تاج دی، او بل د وفاداری تاج دی. او د هغه په سر داسې نور بېشمېره تاجونه دي. یو تاج د هغه د حکومت طرف ته اشاره کوي چې هر څه د هغه د اختیار لاندې دي. انسان، ځناور او ټول مخلوق د هغه د اختیار لاندې دی. او دې ټولو هر څه ته پته ده چې هغه سره اختیار شته، او په دې آیت کې لیکلی دی چې د هغه د خولې نه یوه توره روزي چې قومونه پرې ووهي، یو قوم او یو حاکم هم د هغه په وړاندې نشي ودرېدی او هغه سره نشي جنګېدی، ځکه چې د هغه طاقت او د هغه اختیار انساني نه دی.
بالکل. او هم د رویا په کتاب شلم باب یولسم او دولسم آیات کې لیکلی شوي دي: بیا ما یو لوی سپین تخت ولیدو، یو کس چې پې ناستو، د هغه د حضور نه ځمکه او اسمان وتښتېدل او غیب شول. بیا ما لوی او واړه مړي د تخت د وړاندې ولاړ ولیدل، او کتابونه پرانیستې شول. بیا بل کتاب پرانیستې شو، یعنی د ژوندون کتاب، او د مړو عدالت د هغوی د اعمالو په مطابق وشو، څنګه چې هغه په کتابونو کې درجو. نه موږ واورېدل چې عیسی مسیح به څنګه راځي. د بیګل آواز وغږولی شو، هغه فرښتو سر رالو، او اوس چې د هغه کمه ایمانداره کلیسیا ده، هغه اوس هغه سره شامله ده. او هم په انجیل شریف کې هم د رویا په کتاب شپاړسم باب او شپاړسم آیات کې لیکلی شوي دي: نو هغوی بادشاهان هغه ځای ته راجمع کړل چې په عبرانۍ کې ورته ارمیکدون وایي. زما ملګرو، دا خبره یاده ساتئ چې شیطان د عیسی مسیح خلاف مخالفت د ډیر وخت نه شروع کړی دی. مالک عیسی مسیح چې کله دې دنیا ته رالو او پیدا شو، هغه بادشاه دې ته ولم سولو چې هغه ټول ماشومان دې قتل شي، کم چې د دوو کالو دي یا د دوو کالو نه کم عمر لري. او دغه شان شیطان نورم ډیر کوششونه کړي دي. او شیطان غواړي چې د مالک عیسی مسیح د راتلو نه مخکې یو داسې موقعه جوړه کړي چې خلک د مالک عیسی مسیح د حق کلام خلاف شي. خو هغه ته پته نشته چې مالی خدای سره پوره اختیار دی. نو سپین تخت او سپین اس چې دی، دا د مالک عیسی مسیح د اختیار نښه ده.
بلکل. او د دې نه علاوه سپین تخت د هغه د صداقت تخت هم دی. په زړه لوزنامه کې هم لیکلی شوي دي چې د هغه د تخت بنیاد به په صداقت باندې وي، او هغه صادق خدای دی. او سپین سیز دا بیانوي چې په هغې کې هیڅ ګناه نشته، هیڅ ناپاکي نشته. هغه پاک دی، هغه صادق دی، هغه مقدس دی. د هغه تخت پاک دی، او د هغه تخت موږ ته دا بیانوي چې د خدای پاک کردار څومره پاک دی. زما ملګرو، اکثر خلک دا سوچ کوي چې د انسان عدالت به په آسمان کې کیږي، خو زما ملګرو داسې نه ده، بلکې عدالت به هم په دې ځمکه کیږي.
په انجیل شریف کې د متی په کتاب کې لیکلی شوي دي چې یو بادشاه د خپل زوی واده کولو، نو هغه چې کم خلک راغوښتي وو نو هغوی رانلل. نو بیا هغه بادشاه حکم وکړو چې اوس هغه خلک دعوت لره غواړئ، څوک چې عجزانان او غریبانان دي. نو بیا په هغه کسانو کې یو کس داسې وو چا چې د واده جامې نه وې اچولې. نو بادشاه ترې تپوس وکړي چې تا ولې د واده جامې نه دي اچولې. نو په کلام کې لیکلی دي چې بادشاه حکم وکړو چې د هغه ځای ته واچوئ چېرته کې چې ژړا او د غاښونو چیچل وي. نو زما ملګرو، واده یو پاک سیز دی، او دا موږ ته د ناوې یو تصویر پیش کوي چې ذکر یې په انجیل شریف کې د رویا په کتاب کې شوی دی. اوس موږ ګورو چې هغه کس بغیر د تیارۍ نه واده له راغلی دی. نو داسې ډیر مسیحیان دي او نور ډیر خلک دي چې هغوی هم دا وایي چې موږ به آسمان ته ځو، خو چا چې تیاری نه وي کړي نو هغوی به د آسمان په بادشاهۍ کې داخل نه شي.
بلکل شبانې خورې، زه غواړم چې تاسو ته په انجیل شریف کې د رویا د کتاب نه یوه ډیره ضروري حواله ووایم. او دا د رویا د کتاب د شلم باب لسم آیت دی چې پکې لیکلی شوي دي: او بیا هغوی له دوکه ورکوونکې ابلیس د اور او ګوګړو دریاب ته غورځولی شو، چرته چې بلا او دروغجن نبی هم غورځولی شوی دی، او هلته به شپه او ورځ تل تر تل عذابولی شي. دلته کې د دروغجن نبی ذکر هم شوی دی چې خلک یې گمراه کړي دي. نو ابلیس، بلا او دروغجن نبی په دوزخ کې شپه او ورځ تل تر تل عذابولی شي. نو دا عدالت دی، دا زموږ د خدای پاک عدالت دی. مالک عیسی مسیح به خپلو فرښتو سره راشي، او هغه به ګډې د چیلو نه جدا کی، مطلب ایمانداره خلک به جدا کی، او څوک چې د هغه مخالف وو او هغوی به د تل د پاره دوزخ ته ولیږي. د دوزخ په باره کې کلام موږ ته ډیر په واضح طور سره وایي، او د دې ذکر په انجیل شریف کې د لوکا په کتاب کې هم شوی دی، او د متی په کتاب کې هم شوی دی. چې دوزخ په اصل کې د ابلیس او د هغه د فرښتو د پاره جوړ شوی دی، کمی چې هغه سره د اسمان نه راغورځولی شوی وي. خو اوس چې کوم خلک خدای پاک سره نه دی روان او شیطان پسې روان دي، نو تقریبا چې د عدالت په ورځ به هغوی هم دغه اور ته واچولی شي. او زما ملګرو، په انجیل شریف کې د رویا په کتاب شلم باب 14 او 15 آیت کې داسې لیکلی شوی دی: بیا مرگ او عالم اروا د اور دریاب ته اغورځولی شول. د اور دریاب دویم مرگ دی، خو د چا نومونه چې د ژوندون په کتاب کې درج نو، هغوی د اور په دریاب کې اغورځولی شول. او زما ملګرو، بیا هم د رویا په کتاب 21 باب ړومبی او دویم آیت کې لیکلی شوی دی: بیا ما یو نوی آسمان او یو نوی دنیا ولیده، ځکه چې اول آسمان او دنیا غیب شوي او سمندر هم نو. ما پاک خار یعنی نوی یروشلم ولیدو، چې د خدای پاک د طرفه د آسمان نه راکوزیدو، او دا داسې تیار کړی شوی لکه چې ناوې خپل خاوند دپاره سینګار شوی وي. نو ګورئ، دوه قسمه خلک به وي: یو داسې چې دوزخ ته به لاړ شي، او بل داسې چې عیسی مسیح به ورته ووایي چې ای زما د پلار بختورو خلکو، راشی او زما په بادشاهی کې داخل شي.
زما خوږو ملګرو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ سره په دې پروګرام کې شریک شوئ. زه ستاسو د پاره د خدای پاک ډیره شکر گزارم. ګرانو اوریدونکو، مونږ نن د عیسی مسیح د بیا راتلو خبرې وکې. نن مونږ د عدالت په باره کې خبرې وکې. نو زموږ د پاره یو ډیر ښکلی امید دی، او هغه زموږ مالک عیسی مسیح دی، چې کله هغه دې دنیا ته راشي، نو مونږ ټول به هغه سره ملو شو. او کم ایمانداران چې مړه شوي دي، نو د هغوی روحونه خو ژوندي دي، نو هغه به هم عیسی مسیح له راشي. او کلام مقدس وایي چې مونږ به تل تر تله هغه سره یو، او د تل عمر ژوندون وارثان به شو. او زما ملګرو، هغه خلک به وارثان وي چا چې مالک عیسی مسیح قبول کړی وي او په هغې ایمان روړی وي. نو راشي او تاسو مسیح سره تلل شروع کړئ. خدای پاک دې تاسو له برکت درکړي، او هغه دې تاسو سره اوسي. آمین. زما ملګرو، په اخیره کې زه تاسو ته یو ډیره ضروری خبره کول غواړم. لکه څنګه چې تاسو خبر یې چې د کرونا وایرس دا وبا په ټوله دنیا کې خوره شوې ده، او ډیر په تیزۍ سره ته خلک متاثره کیږي، او دا په دې وجه چې دا د یو کس نه بل کس ته لګي. نو موږ له پکار دی چې موږ د یو بل سره نه ملاویږو، او ټول د پخپلو کورونو کې پاتې شي چې دا وبا زر تر زره ختمه شي. او دوام کوي، او د خپل صفایي خیالم ساتي. او زه تاسو ته یو خبره بیا بیا کوم چې خپل لاسونه صابون سره بیا بیا وینځئ، دې سره کرونا وایرس ختمیږي. نو دې سره موږ له اجازه ترکئ. او که چېرې ستاسو په زړونو کې څه سوال وي یا موږ نه څه تپوس کول غواړئ، نو تاسو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده
001450 یعنی 001450254 1054.
ام دغه شان که تاسو زموږ زاړه پروګرامونه بیا اوریدل غواړئ، نو دې دپاره زموږ د ویب سایټ پته هم ځان سره ولیکئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. زما خوږو اوریدونکو، زه تاسو د خدای پاک لاسونو ته سپارم، او مالې اجازه ترا کړئ. د خدای په امان.